سلامونه خې چاري ازادي راډيو او ريده د سات خبرونه د اسرائيل دفاع وزارت وايي د ایران لخوا پر دوی د توغول شوی او 302 او توغندوی نه نوي سلنه یې لمنځه وړي دي د دې وزارت وایي دانیل هګاری ویلي له ژوند وروسته او توغندوی یو یې هم د دوی هوایي حریم ته نه دینه نوته او یوازې یو سللس توغول شوی بالستیک توغندي د هوایي ځواکونو د نواتي هم په اړه لګیدلې چې د نوموړې لقوله لګ ځانې اړولای دي د اسرائيل دفاع وزارت په دې حمله کې د یو ماشوم د زخمی کېدو خبر تایید کړی دی اسرائيل دفاع وزارت وایي دا هم ویلي دي چې د خپل خلکو او خاورې د دفاع لپاره به هر عمل چې اړتیا وي وکړي په خو د ایران د بهرنۍ او چارو وزارت نن سهار ویلې چې دا حمله د ایران د ملي ګټو او ارضي تمامیت لپاره خپل مشروع ځواب پللی دی په اسرائیل حمله وروسته د بریټ پناړې والا کچا پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي دا حمله غندلې وایي د سیمې په کچا د ویجاړون کې زیاتوالی د رښتینی خطر پاړه جوار اندېخمن دی خغلی ګوتری شي زیاته کړي نسیمهونه نړۍ د بری جګړې توان لري د ملګرو ملتونو سرمنشي لټول خو وخت چې د هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې په منځني ختیځ کې د لوی نظامی ټکر لامل کیدای شي اخو د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د منځني ختیځ وضعیت پاړه بیړنۍ غونډه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وړي مشر وینیسا فرایزر په خپل ایکسپاند لیکلي دي غونډه پاړه غوښتنه په ملګرو ملتونو نو کې د اسرایلو د استازي له خوا تر لاسه کړی دا که څه هم د امریکا جمهور رئیس لدی بری دروسته د خپل ملي امنیت ټیم سره بیړنې غونډه کړې ترڅنګ سپینه ماړی یو اعلامیه کې لیکلي چې دوی اسرایلو سره مرسته وکړي چې نګدي ټول راتلونکو درون او توغندي لمنځه یوسي د اعلامیه کې د جمهور رئیس بایدن له قوله لیکل شوی چې سبب د جیو مشران راو بولی چې د ایران د دې کړنې ډیپلوماټیک جواب هم غږی کړی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خبره کړې اعلامیه کې د دې کړکېچ لامل په سیمه کې د جدي عواقبو په اړه خبرداري ورکړي هغه خبره چې د چین د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې کړې ده روپیه ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل هم په اسرائیل حمله غندلې او د نه منلو وړي بلري هغه د حمله په سیمه کې د بیمخینې کړکېچ د زیاتېدو او امنیت لپاره خطر بللی جرمني برېټانیا او یو شمېر نور هیوادونو هم په اسرائیل د ایران حمله ته خبرګون خوده او په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنه خوده لیدا د افغانستان د ازادۍ جبهه وايي په کابل کې په چریکي عملیاتو کې دوه طالبان وژلي او درې نور ټپيان کړي دي د جبهې په اعلامیه کې چې نن سهار خبره کړې ده کړي چې تیر ماښام ته بجې چریکيانو د کارتینو په سیمه کې د طالبانو هغه موټر په نخښه کړي چې د دوی استخباراتو غړي یې لیکل د افغانستان د ازادۍ جبهې د هم ویلي چې په دې بریټ کې د طالبانو موټر حمله منځه وړي دي تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون نه دی خوله د افغانستان د ازادۍ جبهې پرون هم ادعا کړې و چې د کابل د ارتل په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو تو موټر په نخښه کړي و چې پکې یو طالب اسکر وژلې او درې نور ټپيان د ایران د روغتیایي بیمې د ادارې عمومي رئیس وایي د هیواد د بیمې عالی شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90% زیاتوي جمشید شایانفر ایرانی رسنیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری د شپږ نوي زره خورا بې وزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق په وړاندې هیڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري د ایران حکومت په روسیې کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایرانی وګړو څو برابر زیات فیس ورکړي او پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ایز تماس ډلې د جوړېدا وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډاوزان سره مخامخ شوې د پاکستان اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته پرون د دې هیواد حکومت کې ځینې سرچینو ویلي چې د تماس ډلې جوړېدا له دې امله ځنډیدلې چې کوم هیواد باید په دې ډله کې شامل وي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د فبروري په 13 او 19 د دوه له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د داسې وی ډلې د جوړېدو وړاندیز کړو دا خبرونه
کلمو کوم د جنو راپورونو لمخې د روژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دغو هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې پر اوسه شکل د 12 میاشتو په ترس کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي او سر شکل داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي افغانستان ته له بهر د استول شویو پیسو دقیق شمیره شای سخت وي چې معلومه شي ځکه چې نن سبا ډیر پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالی په شکل افغانستان ته لیشي خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کوم شمیرې خبرې شوې دي په 2012 کال کې له بهر افغانستان ته نږدې 200 میلیون ډالر استول شوې دي دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوې دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828 نیم میلیون ډالر ته رسیدلې ده په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنای کړی وو له بهر افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازې لشکره مشو د 2020 کال له اگست وروسته چې طالبان واکمنان شول د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول افغانستان د پیسو د لیشلو اندازې کم شو ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګیدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 5% پورې ورسید. په 2023 کال کې دا بهیر څه آسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. را بشم خبرونه میلمنو ته. ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتی ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د اسکایپ لار را سره د دولت په سټیډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګ ډیټر داوود خټک را سره دی. د دواړو هر کلی کوم حافظی صاحب د دې حوالی په برخه کې مادي ته هم اشاره وکړه چې دقیق شمیرې سخت دی چې څوک اټکل وکړي او د جنو راپورونو په اساس مادي ته اشاره وکړه. قصاصو نظر واخله.
دا موضوع ما ډیر سړی وو په خوا په 2000 کال کې چې ما د 2009 کال هغه کول سروي کول په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو. یو خو رسمي وو چې د سویفت د سیستم مسخرات د ویستر یونین منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي اغه شاوخه وسوه اتسو میلیون ډالر شاوخه پاتیو او زیات پیسې بیا د پولی خدماتو لري او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپل شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره هغه د مرستې لپاره او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو دی بیا ودانول لپاره ځان سره پیسې راوړي چې هغه مجاز پیسې د امریکا څخه تر 1000 ډالر پورې اجازه دي چې څوک خپل مسافرین ځان سره بیاي او په اتحادیه اروپا کې هم دغه څه مخصوص په آلمان کې دغه څه دي. دا پیسې یو اندازې کلیرنس د لودر په دې معنی چې هغه څو چرته مسافر هوایي دګر کې البته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا 1000 ډالر دی یا یورو دی یا 1000 دی یا دا دی دا یې صحیح مسره ټول کړی وي. د مالی هغه حواله هم چې یو اندازې هغه حواله دي چې مجاز حواله دي. مثال په توګه یو څوک بیرنی ټوګه حواله چې خپل وطن ته پیسې واستوي اولته د دوی لاسرسي هغه مستر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغه دی حواله څخه په اسانه ټوګه ګټه پورته کوي مخصن د امارات متحده عرب او مثلا د سعودي او د غزایو څخه او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې د اوکراین یا مثلا د بلاروس ازبکستان قزاقستان چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استي او یو یو اندازې سپتیږي مثلا $300 او یورو یا $500 پورې سپتیږي هلته او دا راپور مرکزی بانک ورکوي چې ما زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کیږي او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې دا هم اکثرا نه سپتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسېره شو چې شاوخوا $300 میلیون په کال د 2009 کې رسمن د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته او تقریبا $100 میلیون نور همدغه سي خلک یې ځان سره راوستل یا یې حوالی کولې د خدمات پولی یا صرافي لري. تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسی صاحب وبخشي اوس تاسو 60 کال کوي تقریبي مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي؟
او زه ګومان کوم چې دا به زیات شي وي په څو دلایل باندې. خو فقر ډیر زیات دی او اړتیا ډیر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولای شو چې خپل ژوند په خپل تیر کې مثلا د دولت کارمندان ول او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1.9 میلیون خلک کډوال شوي دي چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول اغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
او مننه خټک صاحب، د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګ، لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل د پېښور څه حال دی؟ مثلا
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت، یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکار وي. سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیر ګران خبره ده. دویم خبره تاسو چې څنګه اوکا چې په پیښور کې نه یوازې دا چې په پیښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی کومګ یو کال موازنه کو، یو کال خډیر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کال کومګ موازنه کو دی اوسنه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خو باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې. بارنه سرمایه کاری چې دا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډیره زیاته رقم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي. و د عام سړی حالت چې کله خکېږي هغه د لپاره روزګار ډیر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې پاغي کې روزګار ملاوي دي لشو، هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته ان فارمل وای. نو په فارمل سېکټر کې خدای دې چې لوی لوی صنعت لګي دلې دې کارخانه لګي دلې دې پاغي کې، خو په ان فارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړي، سړکونه جوړيږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریډې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسیدلې. بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وې روپے کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شو، سبزیانې او ترکارې شوې، هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده، یا دا غچ مونږ ته په پښتو کې دیاړی وایو، هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوتې چې هغه د زرونه 1500 شوې دی یا د 1500 2000 شوې دی د ورځې. خو کته سو د عام شیانو نرخونه ته وګوره نو هغه د بوري نرخ چې مخکې 100 روپے کیلو اوس هغه په 150 روپے کیلو ده. داسې کته سو د وړو نرخونه ته وګوره په دغه حساب سره کته سو عام جامو ته وګورې لچ پختر کې خلک خو ماشومان ته ځان ته اغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د اغه قیمت 10000 روپیا دی. نو دا خو
یو وخت ما پیا د 200 روپیا به کنه،
یو وخت به د 200 روپیا. نو په دغه حساب سره خلک چې دی اغه خوشاله نه دي.
افیزی صاحب د خټک صاحب څخه خبره وکړه، شاید تاسو مر سره موافق یاسي، طبي خبره ده، اصلي اقتصاد خو نورې سرچینې غواړي، لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سه وادونو تلک افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوې ده چې حالت هغه بیخي د یو مخ قحطی رامنځته نشي او د بیخي قحطی مخاوني ول شي، او یا لکه فرضاً پاکستانی روپی د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته، یعنی که چیرته دغه د بهرنی پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تشپارسه و هم واوري، او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي. که څنګه
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي، پیچلي دي، د خټک صاحب اشاره ورته وکړه چې اول په دغه سیاسي ثبات نشتون په خپل ډیر لوی عامل ګڼل کیږي، او په نن زمان پاکستان خو ډیر پرول دی، خاص حکومتونه ډیر بیروي پیسې اخیستي دي، هغه خو پاکستان ملت ډیر پرول دی، تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پرول دی، او دغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه بحران لا تشدیدی. او بل دا چې د دوی اقتصاد کې سیاست اغیز لاندې دي، نو په دې خاطر مشکلات زیات دي. هلته په افغانستان کې هم د تاریخي انقطاع یا دسیستونه دي چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به وي، دا رسم او دود او دستوري، بیا ناڅاپه هغه حکومت ورک شي. دغسې چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کېږي چې څرنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دي په یو شپه کې نسکور شي. نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې. او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده، په دې معنا چې نوی حکومت کم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسېدي په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی، د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي. اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم درې کاله اوس نږدې چې پوره سي، اما هیڅ هېواد دا او د هیڅ بین المللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلی. او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والی چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ، او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و، او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل، او په عین زمان کې د اماکن تجارتي او اماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و، او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې. څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول، او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته، او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده. زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و، د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و، او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوه یو چې نه و، دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسېره کړئ چې په هغه کښې د یو عامې سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه استراتیجي پر بنسټ تنظیم کړو. تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسېره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دي، اول کوم کار باید وکړو. نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هېڅ هم نشته دی، دا توکل پر خدای ځي. او
وبخشی سوال دلته اوس، یعنی آیا دغه له بهر څخه میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي، دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نشي؟
نه، دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري. یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي، تېر پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي، او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي. او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده، او دغه پر بنسټ هغه ګرنټی لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی، یعنی افغانۍ یو اعتبار لري. او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلې دي او غورځېدلې دي په دې خاطر دي چې د هغوی 1.6 میلیارد ډالر په اول د کال د 2020 کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې، او اوس هغه تقریبا 3.8 میلیارد راټیټ شوی دی. په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو، نور بحرانونه هم رامنځته شو، د هغوی کلدار مثلا دوه چنده یعنی 50% ولوید. او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی. لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي، ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابرۍ 2.3 میلیارد زمات کول چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي، اوس مهال ماته داسې بریښي چې 2.5 میلیارد تر 3 میلیارده پورې راغلي وي، او دا ډېر پیسې دي، نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی، اما یو مسکن دی، ډېر غښتلی مسکن دی، ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بین المللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي، دونه خلک مري، ولې خلک نه مري؟ او یو لامل یې همدغه چې دا 3 میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي، دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته، او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي. په دې خاطر د ډېر اهمیت لري په خصوص په بیرنی ټوګه یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې د خټک څه ویل د اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري.
مننه افیسی صاحب. له خوسته راپورته روحلته په تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا 10000 کسانو ته فرسن روژماته برابر شوه دي. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژماته برابر شوه دي او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دي. خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په بحال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 1200 خوارانو ته البته تلته روشه ماته برابر وی پوجنورو شارونو کم ورته چي ودی خټکسه په پېښور کې هم دا دوت شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې پروژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي هغه ماقتی ستونز یو څه نه سهواروي کنه یعنی دا کارونه روان دی او کنه
فکر نکوم شیبر سیب چې دغه وقتی ګامونه دي
یعنی اخودی یعنی شته کنه شته ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډیر کم دي دومره زیات نشته دي خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیګي لوی لوی کاروباریانو سیګي نو هغه بیا د روژې په میاشت کې ډیر خیراتونه کوي او دی کورونا نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر الته اغي داسې وړې وړې خلتی یخي پاغه کې 2 کیلو بوره پرتی سلور کیلو پکې غوړی پرتی 2 کیلو پکې چای پرتی داسې پکې دالونه پرتی اغه پکې یخي او کسان راځي او غیته ورکی او دا اورځ په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې ملاسې اورځ لاس ورځې پاتې شي نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي لاهور نډیر نه مې پوي ځکه لاهور کې ماډیر وخت نه دی تیر کړی خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظی صاحب کته سوې سي فکر نه کوي چې دغه واړه خیراتونه که یو لورته موقتاً د خټک صاحب پیو ویل چې یو ورځ دی او چا نس مړوي لیکن بل لورته په اقتصاد باندې منفی تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي.
زه ګومان نه کوم چې ډیر منفی غیزه ولري کسان بد عادت دی دا دروازه خو په لاره شکار نه دی اما دا د ډیر مجبوریت لمخې دی ځکه چې کچیر یو نفر چې یو ونی هیڅ هم نه دی خولي او د کل نه کل واشه خوري خلک په ډیر ورسپاتې کلو کې په افغانستان کې ډیر خلک بد شرایط لري هغه کې ډیر شکر دی. اوس تاسو لکه چې فرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتای نفت او ګاز د افغانستان همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان دا په لپسی مثلا زرزر کس 2000 کسود لپاره دا بستیه ویشي او د اتاق رهبری هیات او په این زمان کې د سر تاجران د افغانستان دوی دا خپل مرستي جاری ساتي کساس پام وی دا د هرات د زلزلې لپاره ډیر کورونه جوړ شو دي اواز یې زموږ همکار د میرویس زیو تک 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړه او دا دی پیسې دی تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل دا کامګار یې وکړل او نور دا اقتصادي ود لپاره کوم صد نه لري دا اني موقتی او زودگذر دی.
د دې ترڅنګ حافظی صاحب مثلا په افغانستان کې یو څبل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی مثلا په کابل کې خیاطانو ویلي دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامع وروړې دي ټوکري وروړې دي چې دوی ته جامع وګنډي په ورته راپور ازادي راډیو له کندوز درلود له نورو شارونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامع ګنډلو دوه زیات شو خو د زنانه جامع بیا څوک نه ګنډي مثلا دغه ځینشان هم حافظی صاحب بیا بیرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه ده په افغانستان کې.
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځيږي په افغانستان کې خود مسلط جامع غپنه زموږ خپل نوی جامع دي هغه خلک چې دریشګان اغوستل او د خارج سفراته هغه هم اوس کمیس پورتو غوندي هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستل هغه هم اوس نکټایي او د شان نشته دي او دغه پرځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د منځ په وخت کې کیږي بیا لونګي اخلي او دا شان اخلي دا بدل شوی دی. یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دی دغه ډیر لږ دی ډیر لږ دی، حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه دانی شي د بازار څخه. دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي او دا خامغه محدود کالی گندون کی وی چې مخکې کار کاوه اوس لس چنده شوی دی یا کدد قل دوه چنده شوی او شوی. په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالي لمخې چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره هغه کول اوس خو ضرورت دی په کور کې دی او په کور جامې چې واغون دی مخکې کفایت کوي د پاس لري.
لیکن پام دې برخه کې لافیزی صاحب نه دا پښتنه وکړه. مافیزی صاحب ما په یو راپور کې دا لوستي و چې په بنگلاديش کې مثلا د واړه صنعتونو ریواج شوی دی او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي. لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه، دغه بهر میشته کدا افغانستان دی کدا پاکستان دی کچرته د رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي کوي برخه مې په دې باندې کار وکړي. فکر نه کوي چې اقتصادي رونق سبب بشي؟
اول خو تاسو تاسو کول غواړم چې هر هیواد خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی، بنگلاديش بنگلاديش دی. بنگلاديش یو واړه مځکه ده چې په هغه کې تر یو سلو څو میلیون نفر څخه زیات،
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري،
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي. هغوی ډېر مشکلات لري، هلته فقر ډېر زیات و. مخکې اوس خو ډېر کار دي کړی دي، اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي په دا سکه نساجي او هغه بیا د کتان یا پسلا د نخي جامو کې ډېر شو صورت لري شو براند دي. اول ته خو ډېر کار شوی دی او بل دا چې د صنایع سره آشنایي د پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او ځینې نور استعماري هیوادونو چې تر استعمار لاندې ول، وایي چې د استعمار افسر لا شوی تاریخ اس کله نه کله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې شالته شتون لري. افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی وو، دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو، خراب شو. خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شی دی، زموږ اهداف یا ګول څه شی دی، زموږ ټارګټ څه شی دی او د هغه لپاره وسایل د تواصل چې شي چې کوم لار خلار شو چې پلان دی لار شو او ش لاسرولنی ولرو. او ما ډیر وخت په دا عقل هلیزری وکړل او سو یو مؤلفای رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل. بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک اړخو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید اتاق یکو پات شوم د افغانستان ومه او د سر کې هم کوچیر ومه. نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې مالیده او قطع او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې په ترکیې اتاق سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره، بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داسې یو کلنلاره چې وی نه وو. که د روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو، اول وخت د دیموکراتیک خلک غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي، خو بیا وروسته روسان راغلل هر څه چې په مسکو کې دل دلته غوښتل پولیس په افغانستان کې، خو دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کتوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې، حتی کله ناکله دا د ولایتونو نومونه هغه مترجمین څخه هېریدل چې هغه بدل کړي او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنانه ته ورکول چې کارای نه درلود. په دې خاطر باندې فقر په پنځه پات شو. موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او پنځه ما کې څه کوم امکانات لرو، دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي او یو ملي اقتصادي ستراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي.
مننه خټک صاحب. واړه صنعتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان گجرات شو، گجرواله شو، لالا موسا شو، سیالکوټ شو، لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوب سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي، په ملک دننم په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی. همدغه سکه تاسو لالا موسا، گجرات، گجرواله دې ته ورشي نو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي، د چت والا پکی جوړیږي، بیا د